السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 18 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. او روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، اونیس پروګرامونه، سروې او جمهوریت هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي اسمبلی او صوبائی اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. چارواکي وایي په پیښور کې د رټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولي دي. او هنګري وایي بېګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې ترڅو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي اسمبلی او صوبائی اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو بیان خورشید عالم مشال لیډو ته ویلي چې د دریو وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 14 د قومي اسمبلی 28، د خیبر پښتونخوا یو کم سلویښت، د سند 26، د پنجاب اسمبلی 123 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشوارې نوې جمع کړې، نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړل شوی دی.
باقاعدہ پا میڈیا کے پا ٹی وی ریڈیو اخباروں کی عمر کڑی ہوں گا تمام سیکرٹری تا چیئرمین سینٹ تا ہر جو تا لیٹر لے گئی ہوئے اور باقی سرنگ فارمون لے گئی تھی. دس زنگ دا ہر جو آفس کی عمدہ فارمون اویلیبل ہی اور آگنگ پا میڈیا کی بار بار ویری دی چھتا فارمون اویلیبل ہی تا سکر جمع کے
خورشید عالم زیاتوي تر هغه به دوی معطل وي او خپل کار به نشي کولی تر څو چې له الیکشن کمیشن سره خپلې ګوشوارې نوې جمع کړې. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولي دي. دغه عملیات پرون د پیښور په یکتوت، ورمړو او نور یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې له یو خالي سکول څخه خودکش جیکټې، د 13 کیلو بارودی مواد او لاسی بمونه ترلاسه کړی دي. نوموړي زیاته کړی ده چې د محرم په 9 او 10 د شیګانو په کېدونکو ماتمي جلوسونو د مشکوک وستوارو لخوا د ممکنه ترهګریزو بریدونو منصوبه یې ناکامه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان محسود جلی د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې څخه د تختول شو شپږو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو له لوري مشال لیډیو ته پر لیږل شوې ویډیو کې دغه کسان له حکومت خواست کوي چې د خوشي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. وسلوال طالبان وایي دا حکومتي کارکوونکي به د خپلو هغه څلور ملګرو په بدل کې خوشي کړي چې دا وخت په زندان کې دي. دا کسان د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه تختول شوي وو. د سوات تحصیل بریکوټ په نوي کلی کې یو هلک او جنید غیرت په نامه وژل شوی دی. د بریکوټ غالیګي تانه یو پولیس چارواکي سلیم خان مشال لیډو ته ویلي 13 شپه یو تن تانه کې دراپور درج کړ چې د هغه لور او یو بل تن په کور دننه په ډز وشتل شوی دی. پولیس وایي هلک او جنید دواړه په هسپتال کې سا ورکړی ده. پولیس چارواکو زیاته کړی ده د وژل شوي جنید ورور خلاف یې د قتل مقدمه درج کړې ده. په ننګرهار کې نن سهار یوه بمی چاودنه شوي چې دوه تنه ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالعظیم مشال لیډو ته ویلي چې د سړک غاړې د ماین دا چاودنه نن سهار 9:30 د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند وشي. د دغې شورا د رهبرۍ د پلاوی یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال لیډو ته ویلي که جګړه بند شي په هغه صورت کې کیدی شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا پیدا نه شي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي. دا وروستو راغی چې طالبانو په وروستیو کې په یو اعلامیه کې ویلي چې جګړه به تر هغې پورې جاري ساتي تر څو چې بهرنیو پوځیانو افغانستان نه وي پریښی. هنګری وایي بېګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې ترڅو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 کړې. دا لاغې وروستو چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر د بوډاپست له دې اعلان وروستو ویلي چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به یې د سلووانیا خواته کړي. سلووانیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کرویشیا څخه سلووانیا ته د تلونکي اورګاډي تګ ځنډولی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالیسټیک میزایلو د ازموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي اټمي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندیز څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په لسمه د منځنی واټن د توغندي چې د اټمی وسلې د انتقال صلاحیت لري آزموینه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور تیر ورځ ویلي دا آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1929 قرارداد ښکارا سرغړونه ده. د روس د دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغې څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپیژندلې بې پایلټه الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکیې هوایی حدونو ته ننوتې وه. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 13 له ترکیې د چارواکو سره مشوره کوي. ترکیې چارواکو د بې پایلټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې ده ترڅو معلومه کړي چې د الوتکه چې د ترکیې له کیلیس نومي ښار سره نږدې ولویده چا برید کړی دی. دغه ځای د شام له پولې څخه 3 کیلومتره او د شام د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لرې دی. په سعودي عربستان کې د شیګانو په عبادت ځای یو وسلوال کس ډزې کړي دي چې په نتیجه کې د یو ښځې په ګډون 4 کسان جوبل شوي دي. برید کوونکي بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د سعودي عرب الاخباریه ټلویزیون راپور ورکړی چې وسلوال کس تیره ورځ په دغه جومات باندې برید کړی دی. دا برید تر عاشورې 2 ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیحات په ښار کې شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوري د تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو او سینټ د هغو 202 او 201 غړو غړیتوب معطل کړی چې د کال 2014-15 لپاره د خپلو اساسو تفصیل نه دی ورکړی.
چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باقي څرنګه فارمونه لیږلي دي. داسې زموږ د هر یو آفس کې هم دا فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویلي دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو پرې جمع کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 14 سرکاري ریسټ هاوس د سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي.
دینه پس بیا په صوبه کې نور شکم سیاحتي مقامات شوګران ناران کاغان کالام ډیر چترال دغلته کم د ډپارټمنټ ریسټ هاوس دي دغه هم چې د ټوریزم کارپوریشن ته هینډاور کیږي.
او اونیس پروګرام سروې کې د انیتا محسود سره خبرې کوو.
تو پرے دے خواتین دے زنانا خپل نمائندگی نوی نو زنانا دے پارا سوک آواز نو چھتے
دا مشال سارے باب تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو او دا شان د سینټ د هغو 202 او 201 غړو غړیتوب معطل کړی کوم چې د کال 2014-15 لپاره د خپلو اساسو تفصیلات نه دي جمع کړي. د الیکشن کمیشن په وینا دغه ټول غړي تر هغې پس قسمه قانون سازی او دا شان نورو کاروایو کې برخه نشي اخیستی تر څو چې دوی د اساسو تفصیل نه وي جمع کړي. نور تفصیل د اسلام بعد ناریاس مساخیل راکوی.
د الیکشن کمیشن په ویب پاڼه جاری شوی فهرست تر مخه د 202 ممبرانو غړیتوب منسوخ کړی شوی دی چې پکې د سینټ 14 د قومي اسمبلی 28 د پنجاب اسمبلی 130 د خیبر پښتونخوا 160 د سین 16 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړي شامل دي. ویب پاڼه زیاتوي چې د سینټ د قانون 25A او د قومي او صوبایي اسمبلیو د قانون 20A لاندې په ټولو غړو لازم ده چې هغه د خپل بچو او کوروالو په ګډون خپل ټوله اساسي الیکشن کمیشن ته داګه کړی او کو سوګدا سه اون کړی د هغوی غړیتوب با موتل وی. مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم اوه چې تر سو دوی د اساسو تفصیل نوی جمع کړي دوی د اسمبلیو او سینټ کاروایو کې برخه نشي اغسته دی. زیاتوی
باقاعده په میډیا کې په ټی وی ریډیو خبرونه کې مور کړو او هغه تمام سیکریټری ته چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باقي سره فارمونه لیږلی دي. د سیزم د هر یو افس کې هم د فارمونه اویلیبل دي او هغه میډیا کې بار بار ویلې دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو پر جمع کړئ هر چا ته پته ودا چونکه هر کال دا پریکټس کیږي نو دا انډرستود دا چې دوی ته پته وي
په موتل کې شوی غړو کې د نیم قبایلی سیمې کیسر جمال افریدی هم شامل دي مشال ریډیو سر خبرو کې د وینا وا چې ټول کاغذونه تیار دي خو امکان دی چې د ځینی مصروفیاتو په وجا د اکاونټنټ هغه نوی جمع کړي ته زیاتوي
ما خو ځکه چې سره هم خپل مشورې ټول ترتیب برابر کړو مې چې خپل چارټډ اکاونټنټ سره ذمہ باندې ما لګول او بیا هم کړي چې ته وجوهات باندې داسې سره په کې راغلي دي ادروایز ما خپل ټول تیر کالین په ټایم جمع او دې کالین ما ته دي خو ان شاء الله کدا چې مطلب کې وي نو پیر پورس باندې ما ولا مطلب حل شو هغه به ویل پر ریکارډ باندې برا
دا ساسو تفصیل نه جمع کول او د هغه په سزا کې غړیتوب ارزی معطل کېدل پوره دي په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتین ته پوسوکو نو دوی
دا ګوشوارې جمع کول دا چرته د یو انډیویډوال لاله خدي ته حکم نه کیږي چې دا ګوشوارې جمع کې بلکې دا په آئین کې ایکسپلین شوی دي دا د پاکستان په دستور کې چې کوم رولز ریګولیشن دي دا پاغي کې دي کاني سملی به خپل ګوشوارې یو خاص میاد دی داغه پور جمع کوي کنه جمع کوي نو بیا به داغي رکنیت معطل کیږي د دې مطلب دا شو چې دلته زمونږ په دې وطن کې امتیازي سلوک کیږي کوي عام وګړي معمولی د آئین خلاف لار شي د قانون خلاف لار شي چې معمولی د ګیس او ټلیفون بل داخل نکړي نو په بل ډول پسې نوټس او بیا ټل ډیسکنیکشن کیږي دا زمونږ د اولس ناکامي نه چې مونږ ولې داسې قسم خلک اسملو ته لیږو چې هغه خپل ګوشواري قدرې هم نشي جمع کولی
د ذکر دا چې د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د سېنات کامي او صوبایي اسملو ټولو غړو لا د هر کال 1 سپتمبر پورې د خپل اساسو تفصيلات او آمدن الیکشن کمیشن سره جمع کول ضروری وي خو کوڅوک پټا کل شوی موده کې داسې ونکړي نو کولی شي رستو دغه تفصيلات جمع کړي خو دې دوران بعد وی غیر فعال وي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو نه قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان جنوبی وزیرستان ډلې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې د تختول شو شپږو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې ده د طالبانو له لوري مشال ریډیو ته پر لګل شوی ویډیو کې دغه کسان له حکومت خواست کوي چې د خلاصولو لپاره د هلې ځلې وکړل شي وسلوال طالبان وایي دغه کسان به د خپل هغو سلورو ملګرو په بدل کې خوشي کوي چې دا وخت په جیل کې دي نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې
پسولی وزیرستان کې د تاریخ طالبان مسعود ډاله کمانډر کاری امجد له طرفه مشال ریډیو ته یو ویډیو را لېږل شوی را سدلې ده په ویډیو کې د بلوچستان د ترقیاتي چارو د ادارې اغاش پېښ کسون جواد کړي شوی ژغولي شوی دی چې کوم د روان کال نه هم میاشتې په 14 نیټې د کلا سیف الله په سړک د سفر کولو په وخت تښتولې شوی و په ویډیو کې لیدل شي چې تښتولې کسون د طالبانو په قید بندیون په یوه کوټه کښې بند ناستي شاته یې د کلاشنکوف سره یو مخ پټی طالب ولاړ لیده شي او په تښتولي بندیون کښې شامل درې کسان په پښتو او دوه په اردو کښې خبرې کوي او د خبرو په وخت خپل قومي شناختي کارډونه جوتوي د خبرو کولو په وخت دا بندیون څه غواړي څه ویایي دوه کسان په دا رنګ ږغېږي
اسسٹنٹ انجینئر ما پڑوس لب بلوچستان گورنمنٹ ز ل چیئرمین صاحب ز وزیر اعلیٰ صاحب سا ل گرد صدا خواص چ مرد زر تر زر اخلاص کی مرد مشکلات کی
ز باچا خان اس کی بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ما تقریبا دو رس کا لکی جی ز مالی بی ڈی اے پاکستان انجینئرنگ پر لیول بن ما خدمت کرے دا خدمت پر قوام ہم مرد ٹیم دے بلوچستان وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک دے بی ڈی اے وزیر او دے بی ڈی اے چیئرمین او دے بلوچستان دے ایف سی کمانڈنگ دا خاص کو مشکل حالاتو کی نو مستر دی کومک کو کی مستر دی مستو کی دیا لس تاریخ 9/2015 جنی مول دی کلاس بلا یو روڈ سکھا سب دی را خاص مر خاص کو مش دی مر مطلب زر تر زر اخلاص کی
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 14 نورې سرکاري ریسټ هاوسې د صوبې د سلګرۍ محکمې ته حواله کړې دي چې د عام ولس لپاره به دغه خلاصولی شي دغه ټولې ریسټ هاوسې د صوبې د غریزو او سلګرۍ ځایونو کې دي چې شمېره یې 2200 ده په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو
دا خیبر پختونخوا صوبہ حکمت وینا دا چٹول صوبہ کی خوشا دا سرکاری محکمو 200 پورے ریسٹ ہاؤسز گیسٹ ہاؤسز او ہوٹلی دی چې اوس پا دا سرکاری خلکو نه بلکہ دا عام ولس لپاره کارولی شي. پرون دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې شپاړس ریسٹ ہاؤس چې په گلیات سیمو کې دی دا عام ولس لپاره خلاص کړی دی او دا خیبر پختونخوا سیلګری محکمې ته حواله کړی دی. دین وړاندې هم په لومبي پړاو کې هم د گلیات سیمې لست کې ہاؤس دا عام ولس لپاره خلاص کړی شوی دی. دغه پریکړه په خپل باندې دا خیبر پختونخوا دا سیلګری محکمے جنرل مینیجر سجاد علی مشال ریڈو تویل
اگر اسٹاؤسی چی مخبہ عوام چی دی دا کا دتلو تصور میں شکولی اس عام عوام دا پارا دا چی دی سٹیج وائز کولا وی دی فرسٹ فیز کی منگا تو سولر اسٹاؤسی ملو شو جی ائی سی امیڈیٹلی یس چی دی اپریشنل شو وزیر اعلی سے دو منظوری ور کر دا دیا لس نور اسٹاؤسی اور روانہ ہفتہ کی دا دیا لس چی دا منگا تا ہینڈ اوور شی دین پس بیا پس صبح کے نور چی کم سیاحتی مقامات دی شوگران ناران کاغان کالام دیر چترال دغل ته کوم د ډیپارټمنټ ریسټ هاوس دی دغه بم چې دی د ټوریزم کارپوریشن ته هند اور کیږي او دا به سیاحانو د پاره کولای شي.
نو وړي زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپے خرچي کړي. خو اوس په هم دغه ګیسټ هاوس او ریسټ هاوس د حکومت لپاره د آمدن ذریعہ وي او چې څومره هم دغه ګټه راځي هم دغه سیمه په پرمختګ باندې لګولې شي.
حکومت خزانه باندې چې کم بوجو د کروڑونو روپو د خرچو د دې ریسټ هاوس سالانه یو خدای چې هغه خرچی چې دی هغه به ختم شي. بل دا چې دا ریسټ هاوس د عام عوام لپاره به کولو شي. بل دا چې دینه به یو انکم چې لکه شروع شي. د صوبای حکومت همدا پلانینګ دی چې دا انکم به هم په دغه علاقو ترقیاتي کارونو کې به چې دی هغه خرچ کیږي. په ټول صوبه کې اندازن چې دی تقریبا 200 ریسټ هاوس ګیسټ هاوس او هوټلز موټلز دی سرکاري د صوبای حکومت.
دغه ریسټ هاوس بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته ویل چې د عام ولست لپاره د ریسٹ ہاؤس پرانستی دو لوجبا چې کم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم د عام ولس لپاره مناسب کړي.
اول دا چې لکه دې ته بزینه چې ملو شو لکه زینه خو سره ډیر رااله نو سره لکه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د بم دي هاوسونو ته لکه لړ شي کنه جی. نو لکه دا چې لکه پرې نورو هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي لکه چې هغه روزو کې لکه ریټ ډیر زیات دغه تور شي کنه جی. هم سره کې ټیګریز دی لکه سوق کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ لکه موږ بیا هغه هغه کسان چې هغه دغه تور لګو
خیبر پختونخوا هم د غلیات سیمې لس ریسټ هاوس د عام ولس لپاره خلاص کړی وی چې د جنرال مینیجر ټوریزم سجاد علی وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه ریسټ هاوس حکومت ته 300,000 روپے آمدن کړی دی. شمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د سپران لپاره د سینټ قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ او فاقي حکومت ته ویلي چې د جیمی نوړاندې دی زر تر زره د شمالي وزیرستان او د نورو ایجنسو به کور شوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړل شي او د هغوی د مشکلاتو او ستونزو د لرې کولو لپاره د هر ممکن اقدامات وشي. په دغه وخت حکومتي چارواکو یا د کمیټې ته دا هم ویلي چې دوی د به کور شوو خلکو پوره پوره مرسته کوي، خو د فاټا به کور شوي خلک وایي حکومت یې هیڅ مرسته بیا نه کوي. نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د سفران وفاقي وزیر او د فاټا سیکرټریټ غړو ګډون وکړو. په دې موقع یادې کمیټې حکومت او فاټا سیکرټریټ ته وویل چې دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي چې د شمالي وزیرستان او نورو ایجنسو به کور شوي خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته امدادي پیسې هم په وخت نه ورکوي. په کومه چې حکومت او د فاټا سیکرټریټ غړو وویل چې دوی د فاټا د بیکورو شو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او هر ممکن اسانه ورته ورکوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سینټر تاج محمد افریدی وی چې دوی حکومت ته وویل چې لژمې وړاندې وړاندې چې څومره هم ممکن کېدای شي د بیکورو شو خلک د خپل سیمو ته په عزت سره واپس ولېګل شي. نو موري زیاته کړه
چې د ای ڈی پی لپاره چې کم پیسې ملایويږي دا پروسس د خلکو نه دی. تر اوسه چې پیسې په سیټ کې نه ملایويږي خو خبره کلیر کړه چې هغه مو پیسې 10,000 یو فیس کې ورکو، 25,000 بل فیس کې ورکو. نو هغه باندې بل دوی چې موږ کوشش لګیا دی چې دا موږ در تر در خبرم کمپلیټ کو نور کم آی ڈی پی پرتی دی هغه په ترتیب باندې چې کوم زمونږ ټایمینګ دی چې هغه باندې موږ خپل کور ته په خیر او خوشحالي ورسو. دا د یو ګندې هنیرا کې حکومت چې موږ خپل ټایم فریم کې دا موږ خلک وکړي خیر چې موږ به خپل ټایم باندې کمپلیټ کو چې څنګه ایریا کلیر کیږي او هغه مطابق به موږ خلک واپسی کو خیر.
کلی چې مشال ریډیو په دی اړه په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورو شو خلکو د کمی کمیټي د جنرال سیکرټري ملک غلام خان وزیر نو پوښتن نو هغه وی چې دوی وس هم لا یوش منستونز سره مخ دي او د حکومت دا وی ټوله غلطی دي د زیاته کړه
پاکستان د ټوله پټه آی ڈی پی کوم دي نن دا په لوی مصیبت دي یو خو په دې باندې سر دی رولا د حق مصیبت آی پټنټونه کې وسی دي یو خو د کاروبار بالکل ختم شوی دی په دغه چکر کې دي زمونږ نه سبا خپل خپل علاقے ته واپس کوي لیکن حکومت په دې کې سنجیدہ نه دی ول زه زمونږ په دې آی ڈی پی پر هم باندې د خپل پیسې او خپل کاروبار روان کړای دی حکومت چې پټه سیکریټ ولا یې اندر کې مې ډی ایم ولا یې دا ټول کریپټ دي ټول غلا دي زمونږ چې سمرا پندین حاضرې می مونږ تاسو کې 5 روپۍ نه ملایږي هغه کدی خورد برسو چې کومې دی وزیر اعظم پکې دې دمونته اعلان کړی دی چې دې خال کې تا 12000 روپۍ ورکوي تر اوسه تر هغه 3 مهینه بعد 4 مهینه بعد ملایږي لکه دا هغه دې دې یو تای کو دلته دې پیتا هارت مسلې دي
د ذکر ته د تیر کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیازه اپریشن شروع کړی دی وروسته د حکومت په وینا چې د لسو لکو زیات خلک دغه اپریشن په وجا بي کورې شوې دي چې په کیسني خلک خپل علاقو ته بیرته ستانه شوې دي سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار لخوا په دې وروستیو کې مرستې کمی شوې دي دوی وایي د دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځې استادانې بیکاره شوې دي او ګڼ شمېر زده کوونکو خپل سبق پریښودی دی او مزدورۍ ته مخه کړې ده له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د UNHCR چارواکي له افغان کډوالو سره د مرستو د کموالي خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرتونو د نوې لړۍ زیاتوالی ګڼي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال زوی شفق راکوي
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یونیسیار مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پختونخوا کې دېره دي په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل
درې یا څلور کال مخکې نه چې راه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو نو د دغې نروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګ د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فندونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ یې سکولونه او همدارنګ چې هیلث سنټر وي دغې په ارتباط مانیټنی
په عین حال کې د خبر پختونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي خون کې عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان خون کې بېروزګار شوي
د سپتمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې یونیسیار بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دوه ختم کړو فلحال ختم کړی دوه نه بیا مې د ویټر د مشران کې نو ورته ویل چې دا اول دا د شکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ لفند نرا کوي نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ او د سکول نه کټ کړی دي او سلوري ناری نه کټ کړلې چې دار کې هم د شکټ کړی دی او په تور کې دوه زنانه چې نو هغه د سکول نه لری کړلې
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېرې زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدوري ته مخه کړې ده
د و ملکان چې کله درې ورځ باندې راغله ما ویل چې تاسو کتابونه بچی نه راوړي یو بل کوم استاد څنګه نه سم کتابونه اخلي په ټول بچی نور نه چلیږي نو څو اوس الګ نه ما کتابونه سر په یوخ کړل او وی جړل نو استاد مونږ چرته لګیږي چې تاسو وو اتم پرې دی او مونږ دوم والا بچرته لا یو الګ د و سم نه فغاله هغه په بازار کې غاړې چلوله نو درې ځل ځل لکه بل سکول ته مالې تل استاد ول نور سکول کې نه پری دیو بس دا دغه خبره له صاحب خرځو
ل بل خو بیا په اسلام آباد کې د یون سی آر وایاندې دنیا اسلم خان لازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې لمشت افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمای راغلی چې لامل یې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي، دا په ټوله دنیا کې د یون سی آر لپاره کمی شوي دي. او دا هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر تول آپریشنو ندی دی، دا فند کمی شکار دی، او مر کوشش کو چی سون فند دی دا هغا مطابق خپل پروگرامو نا دیزائن کو، چی دا هغا کم سی کم اثر خلگو بندی، فندنگ پا پورا دنیا کی کم سوی دی، خو پروگرامو نا سم روان دی.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې د محل نږدې 15 لکه رجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه رجستر شوی کډوال هم ډیر دي چې خای په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زنډول شو خبرو د بیا پیل په اړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات به معنی وي او پاکستان د پر خپله خاوره میشت د افغان طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره مذاکرات سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد د خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دی، د زمونږ همکار عبدالحی کاکړ نه تفصیل اورو.
د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځته سو اختلافات وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخې کړې او په ځواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل په اړه دا دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپل پاکستان حکومت پر خپل خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروای وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي، دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت دفاعي چارو کارپو بریګیډر سعد محمد خان زخه وکړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی، د دې مکمل فائدې پاکستان ته نشي راتلی. کدا کوم دی کوم شورش جاری دی، دا شورش ساته خوريږي په نور علاقو کې. کوم د چین هم دا نه غواړي چې افغانستان کې ډېر دغه کړي سرمایه‌ګاری کړي په افغانستان کې. ډېر لوی انویسټمنټ دی، د 5 بلین ډالر انویسټمنټ دی په افغانستان کې. دا خپل دام غواړي چې دا کوم څه دغه هغه افغانستان سره څنګه سره تعلق شته دی. نو کوم افغانستان دا چې فرته فرته زینو دا خلک چې کوم ایسن ترکستان اسلامک موومنټ چې کوم دا لري ما خیال ته دا غزه پیدا کړی شي دا لپاره سره دا وی اتحاد دی.
د ملا عمر ترمړی نه ورسته ل ریپورتونو سره سم ملا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو او آن د مخالفینو هم خپل ژغ ل کوټی شاره پورته کړ. سیاستوال او افغان چارو شور نظر ساتونکو افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان نړۍ ته څرګند کړ، نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
ملا عمر صاحب دی وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی، نو د هغه انتخاب په ډاډه توګه پاکستان کې شو او هغه ته پرتې جنډي په کوټه کې لګولې. ټول خبره ده چې پاکستان لپاره لږه دا مشکل شو چې اوس د دې خبرې په ټول ډیر ګران خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت ته هغه دلته کې ناست. شاشه چې د مقامي خبرې هم وي، مغربي خلکو هم مخکې راوي چین به یقینا دا مخکې کړی وي چې دا خو څنګه کېږي، ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبره ترې پکار وي او خبر تر نه افغانستان منکر نه وو. د خبرو اترو پرده کې د کوم واقعیت چې وشو د افغانستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړل.
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصر الله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیستې دي چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکای یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مارک مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بل مسله دا ده چې په سیمه کې په دراماتیک ډول وضعیت تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه سیاه غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي. دا هم پاکستان کولای شي نارامه کړي او د دغه ټکو په پام کې د لودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي. نه دا چې سوله او د سولې تامین لپاره اقدامات.
خو بل خو د سپین مانی ویان جوش ارنست د پنځم په ورځ خبر اعلان تول د پاکستان لومړی وزیر په راتلونکو کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره بویني. د دپوینا د لیدنې پر وخت په نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل شي.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وو او اوس هم د مازیګر درینی میں بجے شوی دی لن خبرونا زمونږ د همکار شاهین بنری ناورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ خامی سملې او صوبایي سملو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم مشال لیډو ته ویلي دي چې دغه غړو د خپل مدن او اساسو ګشورې نوې جمع کړي، نو له دغه کبله د دوی غړیتوب معطل کړل شوی دی. د سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې د جمعې د راتګ نه وړاندې دي له قبایلي سیمو به کور شوي خلک خپل کورونو ته ستانه کړي. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې د محرم په موقع د ترهګرۍ یو لویه منصوبه ناکامه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې تحریک طالبان محسود ډلې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې څخه د تختول شوو شپږو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې ده. د سواد تحصیل بریکوټ په نوي کلی کې یو هلک او جنید د غیرت په نامه وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د جنید ورور خلاف د قتل مقدمه درج کړې ده. په ننګرهار کې نن سهار یو بمی چاودنه شوې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند شي. هنګري وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. او امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالیسټیک میزایلو د ازموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته. د سروي په دې خبرونه کې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود ملمنه ده. انیتا د قبایلي سیمو د ځوانانو د اتحادي مشره ده او دغه سي د فاټا سیاسي اتحاد کې هم د وی مشر په حیث کار کوي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري. د دې پروګرام قربانا زموږ همکارا انیسا اجمل ده. ستړي مشه په سروي خبرونه کې درته اوریدونکو ځاني ساجمل هرکلی وایم. مشال لیډیو تاسو اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود ملمنه ده. انیتا د فاټا د ځوانانو اتحادی او دغه سي د فاټا سیاسي اتحادی او مشره ده. د دې ترڅنګ هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي هم ده. انیتا د سیمې د پرمختګ او د ښځو د حقونو لپاره مختلف کارونه کوي. نو راځي چې هغه ته په خبرونه کې هرکلی وایو. انیتا څنګه یې تاسو ښه یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه انیسا چې موږ ته موقع ورکړه نن په خپل پروګرام کې. زه بالکل ٹھیک یم عائشہ، ما تاسو خپل څنګه یې؟ شې سای
مننه، شکر دی، خیریت دی. انیتا تاسو ډیر کارونه کوئ، سیاست سره تاسو تعلق دی، د دین علاوه د خوځو لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره تاسو مختلف کارونه کې برخه اخلي، نو څنګه راغلی دی سیاست طرف ته؟
انیسا سیاست چې دا سه دی مطلب یو انتهایی مشکل هم کار دی او دا یو پوها هم لري. نو بیا زه یو د قبایلی علاقې نه چې ما هغه کې خواتین چې کومې دي دغه سم په سیاست کې خواتین څوک دونه سپورټ نه ورکوي، څوک سره حمایت نه کوي د کور ولغولا، نو دا ډیره مشکل وي. خو الله د شکر دی چې زما سره د مو خپل چې کومه فیملی دو سپیشلی والد صاحب د مو کوم انکل کوم تر مې دای وفات شوې ده، ویس خو د دوی میاشتې سکیږي. نو زه د هغه ډیره زیاته شکر گزار رایو چې مو بچپن نه یو براټ اپ دغه دي سره داسې شوای چې دغه دی وزو د ملک حالات اسپیشلی د فاټا د حالات نه وی همیشه با خبره ستلو. نو هغه شی په مو شه د زیوت فیل میکای چې آیا د مو قبایل زوی او قبایل یما زه د ساوت وزیرستان یما مسوده یما، نو زما چې کوم خپل رایټ ته هغه شی زه ول نه شو اخسته، لکه زما په اسلام آباد کې وخت یې دی، ما په خور دی خان ټانک می تیر دی. نو مې په دې کې را سوچ کوله چې اخر کار کمپیریزن به کولې دی چې دغه سمه کې چې کوم خلک دي هغه خپل حقوق هر فیسیلیټی شته تعلیم حاصل کولی شي، هغه د صحت لحاظ نه هم ته خلک توجه ورکوي. نه زما زنانه چې کومې دي ماشاءالله قبایلي ډېرې ښایسته زنانه دي، ډېرې غیور تکړه ښځې دي، نو هغه ته دا شی ول نشته دی دی باندې. نو دې سوچ او فکر سره زما د فیملی د سپورټ سره
خا ډېر ښه. نو انیتا، تاسو د فاټا د ځوانانو چې کوم اتحاد دی دغه یو مشره یې، څنګه دغلته ستاسو کار سوي او د اتحادیې څه کوي؟
تاسو خبره وکړه چې د فاټا یوت الائنس چې کوم دی، لکه د فاټا د ځوانانو چې کوم یو غده نمائندګي چې زه کوم از چیر پرسن په هغه کې چې فاټا چې کومه ده مسلسل که تاسو وګورئ د غربت او د نظر اندازی د وجه نه یو میدان جنگ جوړ شوی دی ورخه. نو په دې باندې زه سوچ کوم چې مونږ دا څنګه راوبسلی شو، هغه طریقې دا ده چې تعلیم اور اکنامیکل ریوائیول چې مونږ دا د یو ذریعہ ده چې په فاټا چې کومه ده د دې انتها پسندینه راوبسي. په فاټا شي میجورټی یوت چې کوم پرسنټیج ده د یوت تای اور زنانا شزینا چې مونږ پښتو کې وته وای، نو یوت کې شزینا مرضی سړی مرضی. نو دا زوی ما چې دغه ریفارم باندې چې مونږ لګیا یو مونږ په فاټا فیوچر خبرې کو، دا سپیشلی د فاټا د یوت د کوم ځوانان دی دغه د مخته چې کوم فیوچر دی د هغه باره کې مونږ سوچ کو.
انیتا، خبرې بکاو دغه تاسو وای چې تاسو د خزو لپاره هم مختلف کارونه کوي، په غو بدر سره خبرې کو، خو دا راته وای چې تاسو استکړی یعنی تعلیم هم د کم ځای نه کړی دی؟
د ټانک د ګومل ایریا چې کومه د نن نه شپته کاله مخکې نه مونږ هلته اوسېدونکي یو، هلته مې مځکې کورونه هم دي، هلته مې بنیادی چې کوم تعلیم حاصل کړی دی. هغه پس مې په اسلام آباد کې نو تعلیم، چونکې د والد سره مې سیول سروس آفیسر دی، خو نو ما اخ کې د ماستر اسپیشلی ما کړی دی په سوشیالوجي کې.
اني تا نورې خبرې به هم کو، خو اوس را سره یو اوریدونکي دی، نو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري. ورسو دی یوری دن کی طرف تا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام انیسا خورجانی، تا تا و بلی انیسا تا سلام کوم. انیسا خورجانی اول خوب در تزان و خیم امران در سرائیم لکور مینا خورجانی پختن خو دی پختنی بورنو کما لکه بی اول ویل مو پویزان و پو خواتین و باندکار کوو کنا.
آو
انیسا خورجانی لکه مو کبیلی سیمو تا و گورو کنا مو خیان دی دیر دی در تلیم محروم پاتی دی کنا.
صحیح.
نو مو کبیلی سیمو که خو دیر غٹی غٹی سنجی خصوصا در خیان دو پارا، نو دیر در خیان کبیلی سیمو که دست چک کار کرده دا خورجانی سیمو غور نمطمئنه خیان دیور نمطمئنه.
سمادس ډیر مننه عمران تاسو جی. انیتا د پښتنه کوله چې خزل لپاره تاسو په قبایلی سیمو کې سکارونه کړی دي تر اوسه پورې؟
نو په دې باره کې ما په دوه سیزونه باندې ډیر فوکس کړی دی چې سو پرې د خواتین د زنانا خپل نمائندګي نه وي، نو زنانا د لپاره څوک आवाज نه اوچتوي. ما په ډیر ځګو کې دا خلکو یې ما ته یو نیم خلکو دام خبره وکړه چې د فاټا چې کوم ته خبره کوي چې ما ډیمانډ وته کړی دی چې د فاټا زنانا ته دا په پارلیمنت کې په نیشنل اسمبلی او په سینټ کې نو د ډیر زنانا متفقه د رائے سره دا خبره کړې و. ما په خبر کې د پریس کلب کې یو پروګرام ارینج کو سیمینار د فاټا د زنانا چې الته د هغه نه پولیټیکل پارټي سره افیلیټډ و نه د سره ارګنایزیشن سره، صرف او صرف زما یو پلیټ فارم چې کوم د ځوانانو یو الائنس ما جوړ کړی دی په هغه کې زنانا ټول راغونډې شوې او په دې باندې یو ډیمانډ صدر پاکستان او د فاټا پارلیمنټیرین نه کړی دی چې د زنانا ډېرې مسلې دي، یو تعلیم هم دی، صحت هم دی، نور ډېرې زیاتې وړې مسلې دي، خو د هغه پره د مونږ ته زنانا نمائندګي په کار ده چې هغه یو خپله نمائندګي کولی شي، هغه د زنانا پره سوچ لري، هغه د زنانا پره کارونه کولی شي. نو چې څو پرستا په پارلیمنت او په اسمبلی په غوږ کې د فاټا د زنانا نمائندګي ښځه نه کولی شي، نو سړی خو زمونږ په پارلیمنت کې ناست دي. نن نه چې نه 67 کالونه چې پاکستان جوړ شوی دی پارلیمنټیرین دی د فاټا ناستی، او څه پر هغه د صحیح طریقه باندې د فاټا د سړو نمائندګي نه دکړه د زنانه پر بسو کی.
صحیح. انیتا، اوس را سره یو بل کالر هم دی، نو ګورو چې دغه اوریدونکو ستاسو نه څه پوښتنه لري.
السلام علیکم انیس اجمل خور تا ته سلام کو انیتا مسجد ته سلام کوم
ډیر مننه
انیس اجمل خور دا مسجد خوري خپل خبر وکړه دا خو خاص کر یم چې ټانک نه لوړ وکنه ازه کله دا چې تل مفتاج کو ته چو تکړه تکړه خبر وکنه پښتنو علاقې چې ډیر تکړه جن کیسه خل ډار غلې دي کنه
خسیدا نو تاسو څه پښتنه لره
نه نه بس خو ځان نور پښتنه نه لرم ډیر مننه
خ ډیر مننه تاسو د ټلیفون کولو خوشاله اوسه خپل خیال ساته انیتا د لکه څنګه چې خبرې وکړلې او تاسو نه مې یو دا بل پښتنه کوله لکه سیاست سره تاسو تعلق دی نو څنګه لکه پښتنه معاشره چې دا یا ټولنه چې دا چرته چې اکثره جنکه د ډیرو خبرو شکایت کوي بهر وزي نو مختلف خبرې ورته مخې ته راسي او وې درا پسې هغه وي او دراته دا وي او داسې واغه سي نو تاسو څنګه لکه دا دومره ډیر کارونه کوي داسې کوم مشکلات درته مخې ته نه راسي او کراسینو مقابله څنګه کې
د پولیټکس یا سیاست ته راتلل او په دې کې د خلکو سره انټریکشن او سره ملاو کول تعلقات او بیا مسلې مسائل ځکه چې د سړو سره چې ته خبره کوي او ته خپله خبره په منی غوکوي نو یو زنانه ته چې کومه زنانه کار مار ته وځي که په جرنالیزم کې وي که په دفترو کې کار کوي نو صحیح خبره ده چې سپک نظر هم وي خلکو یې هم وي خو زه دا خبره به کوم چې په خپل ځان کې ته یو اعتماد پیدا کړي او په خپل ځان کې یو کردار پیدا کړي او دا تا ته پته وي چې زه زما موقف څه دی زما لاره څه ده او زما په څه خپل خوبي چې دا اده کې اجازه کړي نو زه وایم د ستا ضرورت بیا خلکو ته دی اب چرته هم او چې کله پتا کې خود اعتمادي او کردار دی وي که نه نو زما ما ته یقین نه راځي چې چرته څو تا ته څوک په سپک نظر کتلی شي ما په خپله که زه دا ووایم چې ما تعلیم سره د بینکینګ شعبې سره زه په خپله برانچ مینیجر د بینک پاتې شوی یم ما په خپله پروفیشنل هغه کې کار کړی دی نو زه وایم چې په خپله چې ټیک وي تا ته څوک هم غلط نه شي کتلی هېڅکله هم نه شي کتلی
صحیح او انیتا څنګه ستاسو د قبایلي چې کومې جینکې دي د هغې راتلونکي تاسو څنګه وینئ تاسو لګیا یې دغه سیمو کې کارونه هم کوئ ملاقات تمستاسو کیږي نو حالاتو باندې تمستاسو نظر وي تاسو څنګه وینئ چې دغه سیمې جنکه به پراتلونکي کې څنګه وي
اني زه غواړم زه خو دا وایم چې نن وخت ډیر بدل شوی دی هغه وخت چې خلکو کې د تعلیم هغه نه و شعور نه و پکې خلک کې اویرنس یعنی پوهه نه و پکې اهمیت نه و ته پته دی خپل چې کوم غدي بنیادی حقوق دي د هغه باره کې ته پته نه و او نه داسې خلکو به چرته آواز وکولې نن وخت ډیر بدل شوی دی نن فاټا کې هم چې وګورې فاټا هغه فاټا نه شو پاتې چې کومه اول و
انی ته تاسو خبره وکړله چې اوس سلته حالات ډیر یعنی د ښځو چې کم حالات دي هغه ډیر بدل شوي دي او جنکې رورو مخکې روانې دي وچې څه دي دي لکه دا تبدیلي څنګه راغله
دا تبدیلی به دا خو به د تبدیلی د سوشل میډیا ته به وایم ټی وی ریډیو ته به هم وایم د سبشانو ښه چینل پروګرامونه کولو ته به وایم چې تاسو دا پوهه چې د خلکو ته ورکړله او خلکو کې دا شعور بیدار کو چې ایز ا یو تاسو د انسانیت په ناطې د هیومن رایټس په ناطې د ستا خپل څه حق دی د هغه باره کې تاسو ته پکار دی چې خپل حق واړي زمونږ اسلام هم دا وایي چې ظلم برداشت کولې ولا او ظلم کولې ولا نو دا دواړه برابر دي زه چرته قبایلي زنانه ته دا نه وایم چې خپل قبایل روایتونه خپل حیا خپل کردار خپل غد پریدي او بې پردګي او دې طرف ته راشي نه ماډرنیزم چې دی هغه دی تعلیم سره تعلق لري ماډرنیزم د حیايي سره تعلق نه لري
نو تاسو ک لیولن شانتي پیغام ورکې جنکو ته چې دغه جنکه هم مخکې راشي او د خپل حق لپاره आवाज اوچت کی
زه به د خپل قبایلی سیمې ټولې خويندې ته مایندې ته د لوڼو مې چې هغه ټول ته به دا پیغام ورسومه زه هر څه دا خبره کوم چې د زنانه د چرته هی نو وس دا وخت چې د فاټا اصلاحات کې زنانه خپل حیثیت ولور کی یو د په پارلیمنت کې ولا حصہ ولور کی د دې د ټولې را مختشي متفق شي د قبایلی زنانه ته په کار ده چې اده خپل د ووټ ان درا کا رجسٹر کول یا ووټ کاسټ کول نه ټوټ کړو کی مونږ ولې سړو ته ووټ نه ورکو مونږ ولې سړی راول مونږ ته چا سکړی دی وسه پره
د پاکستان د نورو علاقې او صوبو په غو کې د زنانه ته چې کوم خپل په وراثت کې حق ملاو دی اقبایلی زنانه ته ولې نشته؟
سیده یعنی تاسو
خلک وایي چې مونږ ډیر اسلامي یو مونږ ډیر دینی یو دا زمنن چې پښتون ډیر اسلامي قوم دی.
انیتا بخنه غواړم وخت را سره ډیر کم دی تاسو خبره وکړه چې پارلیمان کې دی ولې یعنی سیاست کې دی ورلم پوره منډه ورکړي او دغه سپه وراثت کې دیم خو ځله خپل حصہ ورکړي. ډیره ډیره مننه چې تاسو را سره په خبرونه کې برخه واغیستله. اوریدونکو نن سره په خبرونه کې د جنوبي وزیرستان انیتا محسود ملمنه نو ډیره ډیره مننه چا چې په خبرونه کې برخه واغیسته. د خدای پامان او لمشال ریډیو سره اوسه.
اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر په 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسني پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي یې ووجل او ژوبل یې کړ. د جمهوریت پر نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج هغه تحریک او ملګرو مرګ ژوبلا د جمهوری سیاست لپاره ګټوره وه او کنه. دا به د دې لړۍ د خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالۍ تحریک چې ایم آر ډی یې مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وې؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په پاکستان کې جنرال ضیاءالحق په 1908 زیږیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې ایم آر ډی یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان وو نو ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال و. د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو له دې ځایه څخه دا تاوتریخوالی او شور شرابه دا شروع شو خو زموږ ملګري دونې منظم وو بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې چې بالکل لکه زمریان له سربازان له ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي هغه لوی شیاراوی دي کنداري بازار دې ته راووتل دا چې اوس باچا خان چوک بلل کېږي. دا زموږ هدف و چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کېږي. نو زموږ له راتګ سره سم چې دي دوی ډېر له هره طرفه څخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ او دا چې کوم ملګري زموږ د شهیدان شوي دي که ولسیار شهید دي که کاکا محمود شهید دي که رمضان شهید دي که نور شهیدان دي دا زیاتره پر داسې مقامات پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې وو په ټارګېټ کې به وو. هغه د خدای فضل وو چې د ملګرو د ډېروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه نو په دې کې دا ملګري ځای پر ځای شهیدان شو ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاءالحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی وو.
دا د ضیاءالحق مارشل لا وه او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز وو. د خلکو خولې تړلې وې هیڅ چاته اجازت نه وو چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی وو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وه د کویټ د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلې، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دیوی او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پرم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنه. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زمونږ د پاره څلور ډېر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګری وو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګری وو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظہار کو، دغه د دې ګناوه بل هیڅ ګناوه.
د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدکونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک وو. د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه محل د امنیتی سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغه د ګوند مشر محمود خان سکزای وشتل غختل.
وای زما څه خبرې په یاد راځي، وایم چی خبر دي، وای چې پر مور شلیکس مشخ بیا اصلي وو، مشخ د نارو ولا د شلیک را بدل وړ مجد وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې کې خلک سره میدان کړ، پر محمود خان یې ټوپک نیولې و. دی راپورت محمود خان ته ودرېدی، هغه ګولي په دې کې مشتې. نور خلک سره ولما خلکو ته وویل مال ځغلي، تاسې ولاړ، زما کار یې راوکي، زما کار یې راوکي، تاسې ځي خپل ځانونه بچاو کړي. ول پر د ناس مې لاس نیولې و، د ده په اصطلاح ول د ناس سه مې د وینې په وارې تللې. ولما لاس پر نیولی و، یو دکان خلاص و، بله دکان ته وروخ، کباړي دکان، د ټوکرانو دکان. ول ودې ته وروختم، یو دکاندار ناست، یو مجلسی ورسره ناست. زه گزار سولم، زه چې گزار سولم، به دوی ته مې وویلې چې ما لوټکې اوبه را کتږې. ولا دکاندار وه بل ته ویلې، ول دغه دی، ول باسی باسی دا سپی، زه کندنې دی د سپی اوبه غواړي. ول دغه خبر ماته ډېر زوره کوي، دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو دپاره دا چې مونه کوو، خو دغه هم پښتنو دی. ولې ماته داسې خبره وکړه؟
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وایي زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپل خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بل اخره مړ شو.
ول خور په افغانستان کې موږ دون ډیر کلونه تیر کور مونږ کې پیدا په کرایو کې وسیدل. دلته ګلستان ته کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کور وسیر خپل کور مونږ نست. هغه چې درلو نه خو فرانس ما ورته ویل مالته ودرېږې چې پښتونستان جوړ شي، پښتونستان به د ګرد کور جوړ کړي، د ګرد کور به جوړ کړي، ستا کور به جوړ کړي. موږ نه یو مونږ ته به ویل نه ځوانې خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ شي پښتونستان. نو ده به دا ویلې ول ما ویلې کور به سور زرغون کومه، سور زرغون مې نه کوي، د ارمان به د ګورغاډې وروړم. بس هغه یې ور وړي موږ څوکه ارمان د خپلو ډېرو ارمان وسره ونه ډېر دې غار د خپلو غټو سنګر وسره دا مې ورته لیکلي دي پر لوحه باندې.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاوتریخوالي سربیره دوی د مظاهرې په کولو بریالي شول، او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو، خو محمود خان اڅکزی روپوشی یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لوی ښارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه. بیا هغې بعد چې بیا کوم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو، او د هغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېره پراخه شو. بیا خو ایم آر ډي ډېره زورور سوله د سیند کې چې کم تر دې د مخه دوی زور زیاتی شروع کړی وو، شهیدان و مرګونه وو، هغو خلکو سره ډېر یووالی یوجهتي وسو. د دې اثرات بیا په ټول ملک ولیدل. سمز مو ډېر ملګري بیا بندیان سو، جیلونو ته ولاړو. پارٹی چیئرمین پرله پسې بیا روپوش شو په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو.
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست، خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
د ایم آر ڈی خبر وکړو که څه هم دا ونه توانېده چې د ضیاء الحق حکومت نسکور کړي او رښتینې دیموکراسي رامنځته کړي. خو یوه ګټه یې دا وه چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاء الحق مجبور سو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه یې دا وه چې دغه تحریک د کیڼ اړخو یا لفټ ګوندونو دپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف دپاره وکاروي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وایي په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاء الحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لا روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه، قرباني یې ورکړي، خو ګټه یې دومره ترلاسه نه کړای شوه، ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لا روان شول، هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی. یعنی بیا چې موږ په 1990 کلونو کیو ګورو دا غوندونه په جلا جلا لا روان سو او انرژي تقسیم سو او په نتیجه کې شعار غوندونه راپورت سو. ان د پاکستان د کیړ سیاست تاریخ هم دا شي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، مبارزه کړې ده د دیموکراسي لپاره، د بشر د حقوق لپاره، د قانون د حقوق لپاره، خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړې ده او کله یو ځای سوي هم دي، هغه د لږ وخت لپاره ځای شوی دی. له همدې کبله یې ګټه ډېره پایدار یا مستقل نه ده پاتې شوی.
خو رضا محمد رضا دا غنی چې د ایم آر ډی له برکته تر ننه په پاکستان کې پوز مشران د مارشال لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه رااله دا چې بیا وروسته سی، یعنی دا پوجانو د مارشال لا ته یو قسم دی باخو کته هم تکرار سو در شان بار بار داغه په دور کې په نیمه پلسیزه کې څلور واره دی منتخب حکومتونه ونړول او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشال لا ولګي دا کته هم هغه مارشال لا بیا دوری بیا سره و ولسونو په دې کې نه خوف لره نه ویره لره دغه اثرات او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمن دی کزه دا وایم چې په دې ملک په لومړي ځل باندې په عین کې د قومونو او د ولسونو سیرنی هغه نیم جمهوریت کم از کم په عین کې رالی او بیا که د قومونو د صوبو خودمختیاري ده، موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې، په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت، او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل سو چې کم لوی لوی نکات دي د قومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره سوله او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري، دا ویره لري او ولس دونه منظم دي، دونه زړور دي چې دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشال لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د نننی سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلی د آزاد د اغوی د فکر د آزاد د اغوی د قلم د آزاد خبره کو د قانون برابری او سیالي غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزه برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړی ده چې زمونږ د پاټه زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دي چې هیڅ د ټوپک خاوند، هیڅ د تور غټو بوټانو خاوند پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دي، ځکه مونږ هر کال په 1 اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1993 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې لخپل ځنو مهمو حقونو به برخې دي، اوایه د ایم آر ډی په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او کڅنګه. اوس له تاسو اجازه غواړو په مخه.
جمهوریت